انتخاب په هدف د فوټبال سیالي پیل شوه. د خجنه فوټبال مسولین وای چې د غسالی د کابل، پروان، بامیان، بلخ، سرپل، غور او هرات ولایتونو د خجنه فوټبال ټیمونو ترمنس کیږي او په ورستی پړاو کې به ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخاب سي. د خجنه فوټبال مسؤل ارزو رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې سیالي نن ورځ پیل شوی او تر لسو ورځو به دوام وکړي. او د افغانستان د بیډمنتون دولس کسیزه ملي لوبډله د بیډمنتون په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د بیډمنتون نړیوالې لوبې د روان نومبر میاشتې له اوومې څخه تر لسمې نیټې پورې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
مجبوریت به خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته لواده د بل کور په واده شوی لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکاري تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې یې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي، چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي، بل کور ته ودیږي، نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نولس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښي او چپ لاس پیژندلی، نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شوی دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، حتی جړاګانې کوي میندې. نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي، دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي، همدا خبره دی ته کیږي چې ته د بل چا مال یې، بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته ملاړه شم، په هماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې، والته کول پکې، هر څه چې پکې د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده، باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت ته وشي څنګه چې یو الک ته کیږي، ځکه هغه زړه لري، خفه کیږي، خصوصا چې باید یو جلی سنلک پورته لاړ شي او دی واده نه یې کړی. فقط دا خبره ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي، سبا ورسته نه ساتي، تل مایوس دا جلی، ځکه ځینې وخت ما سره ممدسي کیږي، زما ورور ته، زما نه چې مشران دي یا کشران دي، هغوی ته ډېر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغې ته هېڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبره کوم وایي ته چپ شه، ته خبرې مه کوه.
یو بل میرمن چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او نه غواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه څلور ورونه یې زیږېدلي چې ټول ورڅخه واړه دي، خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندویه دي. حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند د ټاکلو حق هم اخیستی او په یولس کلنۍ کې یې یو دېرش کلن سړي ته واده کړې ده، خو ورونه یې په خپل خوخه ودونه وکړل. ښه لباس او ښه خوراک ورته رسېدلی دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و، او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی د همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي، نو خپل لور خور نه به پرېښول چې کار وکړي، یا دغه ناوې سه اجت نورو نست راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه شی چې کار به و خټې به وي دغه لرګي ماتولو ترون اچولو دا ټول جنجال زما په سر و. دغسې چې دا زما نه ده، دا پردي پردي نجلۍ ده. څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم. نو دلته مو واده کړی نه وای، دا څال ده، دا څه شپې دي چې په ما راځي، خو دا څه ګناه مې کړی و؟
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی، او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي، او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله، د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه ده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لوڼې چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف ده، پیرزوینه ده، او د پیرزوینې پښتنه نه کیږي. او الک چې ده د خدای نعمت ده، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې ده چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپل دا افکار د دین سره اړخ نه لګي، او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت ده، د اسلام سره اړخ نه لګي، او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د درې لونو او درې زامنو پلار او د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي، او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې، او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمان په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نورو ته ورکول کیږي ښځې ته محروم دي. ښځو ته ډیر په حقیر سترګه کتل کیږي. که چیرته زه بازار ته ځم د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور وکړئ په یو رقم یو سان هیڅ تفکیک نشته. عام هم جنس کوم شی چې راوړم دې ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم، او تر څو دا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاده پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د ښې رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري، او له خپلې کورنۍ او خسرخیرو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نه وه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي. چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي. نور دا په دې مفکوره، او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده، یا مثلا دا خپله نه ده، زامنو ته ډېر ارزښت ورکوي. زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور ګڼي، او یاد کور ناوې پردی راواده شوی ګڼي، او هغې ته صلاحیت نه ورکوي. په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکي داسې وایي.
جنا کنه چې پکور کې اولم بیگانه دي، اخرم بیگانه دي. څه خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي پر دې کور ته دي؟ موږ ولې ور باندې زحمت وباسو؟ څه خبره ده چې پکور کې وساتل شي؟ ما دې کور کورونه وکړم، دا خبره ښه ده. بلر پکور کې باید څه خوراک ونه کړي، څه کالي جامه او څه ونه خلی چې میړه کړه لړ شي، چیرته څه کوم غلطه دي وکړي. نو
په یو کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صاحب کافی پوښتنه کړي. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي و، په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کړي. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې د لور د او بل چا که راځي او بالاخره ودیږي، که خسرانو که راځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده، د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیز توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسؤول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهیدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد کا پسر کې راته وایي چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولی. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او که نه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمویش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي.